لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوال برید د پای ته رسیدو په اړه راپور واوري. همدارس واوري چې پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه سل پاکستانیان په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د پټي کوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. او په سعودي عربستان کې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د جرمني د پاوز پر خپل ویبپاڼه ویلي چې دواړه عسکر خدي. د جرمني مجلې ډیر شپیګل پرون دوشنبه ویل د حمله هدف د ناتو تر قومندانې لاندې د جرمني عسکر یو موټر و چې یو جرمني جنرال په کیس پور و. د کابل د نړیوال هوایي ټکر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د زخمیانو پولیسو روغتیايي حالت ښه دی. حمله د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ختیځ دروازې ته نږدې شوې ده. د ننګرهار ولایت د پټي کوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوې دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د داعش ډلې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاس ته ورغلي دي. مشرقیوال په دغه نښته کې د یو پولیس ټپي کېدل هم تاییدوي، خو وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې له تېرې سراہی سے پیاد ولسوالے کے دا افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ هم سخت جګړه روانه ده. خود تلفات پاړی څنګه دی ویل شوی. په سمنګان کې د سولې رئیس قاری سیف الدین سعادت ووژل شو. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې قاری سیف الدین د ماخام ترمنځ وروسته له جماعت خپل کور ته په لار کې وسلوالو کسانو ویشتره. دی وی دی پیخ جزئیات لانی دی سرګن قاری سیف الدین سعادت ورستیو کې یعنی شل ورځې یا یو مشمخ کې د سولې د شورا رئیس مقرر شوی. ما خان مجمعات وتل او کور ته نږدې پلار کې وشتل شوی دی. د سمنګان د سولې شورا پر مشر د عملی مسولیت چا نه دی اخستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زمبابوي د کرکټ لوبډلې سره 15مه او روسي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې دا سیالي به د روانو مسابقو اتل وډاکي. دوی وی تر اوسه دوی لوبي افغانستان او دوی لوبي زمبابوي ګټلې دي. موږ تمه لرو چې دا مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولې جام بخپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زمبابوي سره مخامخ دی او خپل پرونی مسابقه یې زمبابوي ته وبایلله. او نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 18 پولای ویرو 4 افغان افغاني او شل پولای او سترلنګ پاوند 3 افغاني او 8 پولای او سعودي ریال 3 افغاني او 10 پولای. د اماراتو یو درهم 3 افغاني او 18 پولای زر ایراني تومنه 3 افغاني او 55 پولای او زر پاکستاني کلدارې 418 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملین پرون په یو بیان کې وویل د ګورو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سرګون ناڅاپه مړ شو او زیاته کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې. 50 کلن سرګن چې په 2011 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل شو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیا لوی درستیز هم پاتې شوی دی. د کرملین په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی. هالندی څارنوال د څارنوالان د ژورنالیستانو د وی ډلې هغه د سیری چوي په 2014 کال کې د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا د وای شرکت د لوتکې په وشتلو کې روسی سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو د ډلوي د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورولو په قضيه کې لک تر لګه شلو روسی سرتیرو لاس درلود. د بلنکټ په نوم په بریتانیا کې د ولسی ژورنالیزم د ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسی سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغه د حرکت لیدلې وی چې د 2014 کال د مارچ په 18 نیټه د ماليزیا د ملکی هوایي چلند د شرکت بوئینګ 190 الوتکه نسکور کړه. د الوتکې 298 پرلی او عمله درلوده چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بلنکټ موسس ایلیوټ هیګنز د الان له یو تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د دې ټولنه باوري ده چې په کورسک خار کې د هوایی مدافع د قتی لکت لګشل روسی سرتیرو یا مزایل توغولي او یا پوهیږي چې دا کار چا کړي. د اوکرين په ختیځ دونیسک خار کې د خلکو جمهوریت چې خپلې د دیسی به خپلواکی اعلان کړي او روسي ملاتړ کوي وایي چې هیڅ کله بوک مزایل چې د نخونی خانو لمخې د الوتکه پریوشتل شوې دي نه درلودل. د مالداویا پارلمان روسه له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پات راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نشول. څرونکو وایي چې لدی سره د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریت کې سیاسي ستونزې خای نور هم زیات شي. پرون د پارلمان غونډې ته ایواز یو څلوي وکیلان حاضر شول چې د نصاب د بشپړول لپاره درې وکیلان کامل ټاکل شو چې د پارلمان غړي به منتخب صدر اعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري په خاطر دی هم د صدارت پر مقام کار کړی دی. او سعودي عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر عادل اولجی جبر پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل موږ له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د قطع کولو پریکړه د تهران د هغو شدیدو پالیسیو په وړاندې په خبرګون کې کړې چې په روسي څو کلونو او په ځانګړي ډول په روسي څو میاشتو کې عملي کړې دي. الجبیر همدارس پر تهران تور پوری کړ چې سعودي عربستان تر چاودیدونکو موادو او وسلو په قاچاق کې لاس لري او په ټوله سیمه کې د تروریستي کړیو د فعالولو هڅه کوي. عادل الجبید د یک شنبه پورز په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټ د ایران ډیپلوماټانو ته تاته څلوېخ ساعت وخت ورکړ چې ووسی. ریاض په همدې ورځ په تهران کې پر خپل قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته خپل ډیپلوماټان له تهران وایستل. د ریاض او تهران ډیپلوماټیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته خراب شول. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
زموږ راغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باوری چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله پرون شپه ناوخته د بریټ کونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. پنټاګون وایي په کابل کې د امریکا د پاوځ د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په بریټ کې امریکایي پاوځیان نه دي زیانمن شوي. د داعش ډلې پر ضد مبارزې په پلمه د زورواکو لخوا د خپل سرو وسلوالو ډلو د جوړولو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ خلک خپل وکیلان تورنوي چې د ولس لپاره نه بلکې د ځان په ګټه کار کوي.
په بچلي ګنتی نور بچی دې وکیل نشته دې په خبرې پیژل ته جرمنی امریکا پیډه کړل تو چا څو ته ونیګل خټ نه خوڅه کې خدي ونیګلې.
همدارس وابوري چې یو پاکستانی مقام تایید کړي چې لکتر لګسل پاکستانیان په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوی دي. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمنړی او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه به هم په همدې خبرونه کې په دوه منی مای کې ووري را سره وسی. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله د درې وسلوالو بریټکونکو له وجل کېدو سره پای ته ورسیده. د بلخ امنیتي چارواکي وای د بریټکونکو د لمینځوړو عملیات ځکه ځندنی شول چې دوی نه غوښتل ملکی وګړي زیانمن شي. د بلخ د والی وایاند وای په بریټ کې د هند قونسلګری ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتی. د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي پرون ټوله ورځ د هند قونسلګری ته چیرمه له وسلوالو بریټکونکو سره د امنیتي ځواکونو د 15 ساعته جګړې په صحنه کې حاضر وو.
د هندستان پر قونسلګری تر سره شوې حمله د شاوخه 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګری په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې تر سره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګری ورننوځي، په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګری ته څیرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوال جګړې ته د 13 شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. د دې روغتون سرطبیب نور محمد فیضي په اړه وویل تر دمه 9 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 3 تنه ملکیان دي او 6 تنه نور یې پوځیان دي. د دوه تنو پوځیانو صحي وضعیت لا هم نازک ښودل شوی او پاتې نور سطحي ټپیان شوي دي چې له روغتون څخه رخصت شول. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګری وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګری ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګری کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه دا وخت. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت واکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل او له دې سره درې میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالفه وسلواله ډلې نه دی منلی. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر د تروریستانو لخوا حمله ترسره کیږي. تر دې دمخه هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژند وسلواله لخوا برید شوی و چې په کې لسکونو تنو ته مرجوب لا وخته. په داسې حال کې یو ځل بیا په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي چې د تیر په شان د ازل هم د کشمیر او جمهور لانجمن سیمه پر سر د هند او پاکستان هیوادونو اړیکه لا زیات کړکېچنې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پنټاګون وایي چې په کابل کې د امریکا د پاوز د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د پنټاګون وایاند په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کمپ حمله تایید کړي او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي په دې حمله کې نه دی زیانمن شوی. په کابل کې د دې حمله په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په کابل کې پروند د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشتوي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. دا پینټاګون وایاند جیف ډیویس پر نوویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې استلې و. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکي د لارې چلوونکي وو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمېر 14 دی. حمله کوونکي په خپل هم په 14 کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي شورا غړي فوزیه کوفي پر ټویټر ویلي چې 14 دومره درنه و چې شاوخوا کورنۍ ولړزول او ورسره سم د برېښنا جریان قطع شو. د پینټاګون ویان جیف ټیویس ویلی چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړي او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوز په دې اړه معلومات نه دی ورکړي، خو جیف ټیویس ویلی چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حمله هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپلاو پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. د حمله د باران هوټل ته نږدې شوي چې د ښاغلي حقیار په وینا شایي تلفات ولري، ځکه د خلکو د استوګنې سیمه ده. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کېږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی عتیق الله بریالی ازادي راډیو ته وایي
دغه وخت کې د کوشش کیږي طرفان کوشش کیږي امتیاز په لاس باندې راوړي. په دې اواخر کې چې د مذاکرات پاکستان له طرفه مشغولاندې کیږي، دا هم په اصطلاح باندې د طالبانو یا د مخالفینو نیابت پاکستان کوي. په دې خاطر باندې حملات شدید واقع کیږي.
ښاغلی بریالی د دې امکان هم نه ردوي چې شاید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مذاکرو د سبوتاژ لپاره داسې حملې وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ به د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
په کابل کې پرونی دوه انتحاري حمله او په مزار شریف کې د هند پر قنصلګری وسلوال بریټ په داسې حال کې کیږي چې پر روانو څورزو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون څلور اړخیزه غونډه په پام کې ده. پر پور کې مو د پوځي چارو د پوځي او سیاسي چارو د کارپو د پوځ د پخواني جنرال جنرال عتیق الله امرخیل ل قوله همدارس واوریدل چې د طالبانو خونړیو حملو ته چې وسلوال طالبان د خونړیو حملو ته د زور ورکولو په وسیله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، خو آیا پر اختیا هم د وسلوالو د خونړی حمله او د حملو د سبب طالبانو ته اوچت موقف ورکړي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو لاري لوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې لوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د یو شمیر دولتي چارواکو لخوا د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې په پلمه جوړې شوې د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام په معنا دي. دوی وایي دا ډلې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت له کمزورۍ ناوړه ګټه اخلي او که د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي نتیجې به یې خطرناکې وي. خوله دی یو ورځ مخکې د وسلوال پوز لوی درستیز په ننګرهار ولایت کې خبرداري ورکړ چې ځینې وسلوالې ډلې چې د په وینا د ملي شورا غړي هم لاټړ کوي مشروعیت نه لري. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د داعش د ډلې پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د وسلوالو ډلو جوړول د ځینو افغان سیاسي او پوځي کارپوهانو لخوا نظام ته د یو خطر په توګه ګڼل کیږي. دوی وای دغه وسلوال ډلې چې د هر مقام په ملاتړ جوړیږي له قانون څخه سرغړونه او د حکومت پر وړاندې ودرېدل دي. د سیاسي چارو پوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې دغه وسلوال ډلې د حکومت کمزوري بهانه کوي.
ملیشیا په دغه حالت کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی، دا افغانستان لوی بربادۍ خواو ته وړي. زه داسې فکر کوم چې د حکومت کمزوری دی، متاسفانه په امنیتي سکتور کې، چې دا د ځینو هغو کسانو لپاره چې هغوی غواړي وسلوال قوتونه ولري او په هغې بیا امتیاز واخلي، د هغو لپاره یوه پلمه او بهانه همدغه دی، د حکومت کمزوری.
په ننګرهار ولایت کې د خلکو د ځواک په نامه د وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ملاتړ ورسره ده. دا هم ویل کیږي چې په ننګرهار ولایت کې دغه ډلو هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ښاغلی قدیر سمو د مخکې حکومت د داعش د فعالیتونو پر وړاندې په بې پروایۍ تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغان وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې ناستې پر مهال خبرداری ورکړی چې که دغه وسلوالې ډلې په خپل سر عملیات وکړي او د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي، پر وړاندې به اقدام وشي. د ښاغلي شهیم په خبره د دې ډلو تر شا د ولسی جرګې ځینې غړي ولاړ دي. په عین وخت کې د ظاهر قدیر د دفتر رئیس روین آزادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی قدیر د دې هرکلی کوي چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت په تشکیل کې شامل شي.
ما حمایت میکنیم از گفته های لوی درستیز، نیروهای مردمی آماده هستن که با دولت
مونگ دو لوی درستیز ده خبرو ملاتر کوو، ده خلکو زواکونه تیار دی چه ده دولت پچوکات که ده دولت زواکونه سر اوگا پا اوگا لحیواد نه دفاع وکړي. دغه ډلې چوس لزانه ده دفاع پا حالت که او پا عجی زایر پوری تری، حال دا چه عجی زایر ده ده خلکو جز ده. ده خلکو چلور پینزه میاشت انتظار ویست، کلا چه حکومت اقدام ونه کرد، خلک مجبور شول ده زان ده دفاع لپاره راپورت شي، او دا راپورت کدل ده دولت ترچنگ ده دخمن پولانده.
پخوا تر دې ویل شوي چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د میدان وردګو، د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په جوزجان او فاریاب، او د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کندوز ولایت کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې. خو دا هغه څه دي چې یادو چارواکو رد کړي دي. پوځي کارپوه یوسف زازی وایي چې که حکومت د دغو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي، یاد ډلې به په هیواد کې د کورني جنگ د پیل لامل او ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسی جرګې وکیلانې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي. دوی پر خپلو وکیلانو تور لګوي چې ولس ته خدمت نه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کونړ استازي دا ادعاوې ردوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له خلکو او وکیلانو سره په دې اړه خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسی جرګه کې یې استازي پوښتنه نه کوي او یوازې په دې هڅه کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلډینګونه جوړ کړي او خپل اولادونه د دوی په نوم په راغلو تعلیمي بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی حاجي فیض محمد خان وایي وکیلان یې تل په کابل کې اوسیږي، په وزارتونو کې د پیسو پیدا کولو پسې ګرځي او د ولس غم ورسره نشته.
تاسو زنه ما اندل لیدل مو دا خدمت مې لوو کو دا مې لوو کړه دا مې لوو نو د نن تاریخ په کوم یو علماء پکې دیو اته خلک هم پکې یو ملان هم پکې یا پکې دی کوم یو دا ویل نه نی دی ویل ولې خو دی ولستا خجالت دی ولستا خدمت نه کړه تن ها د خپل کور د پاره خدمت کړه په کوم ولست ولسته استه یا انده تاسو پکې یا انده پام وکړي.
قومی مشر حاجی محمد اسلام وای وکیلانې ټول ورس په دې لټه کې وی چې چیرته تعلیمی بورس پیدا کړي، د کونړ په نوم تر لاسه کړي، خپل بچی او خپلوان پرې بهرنۍ هیوادونو ته واستوي.
هغه وتی چې باندې چې پروژې خو ته اخلي او د دې چې په خورګو د روپیا خو دې خو شګې د مصرف دې سامیر ته لاته نه سامیر په تلور کې نه څه شي خو تاسو چې ته چې چا تراشي ب بچی لګل کې نور بچی دې دی وکیل نشته دې په خبرې پیژل ته جرمنی امریکا پیډه کتلا تو چانسونو ته ولېګل فټ نه خو څه کې ته ولېګل نور څو سره پات هندي او چت بلند بلند منځل دا هوی دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشواڼي بیا په وکیلانو لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې تلې د کونړ خلکو حقوق غوښتي او ورڅخه دفاع کړي.
انتخاباتو وخت را نږدې شوی دی نو ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغه غواړي چې د ولسی جرګې په باورونو باندې اعتراضات ولګوي چې هغه کې به کېدای شي بعضې ورونه کاندیدان هم چې دا خبرې کوي او موږ دا همیشه د کونړ د ولسونو او د کونړ د حقونو دفاع کړې ده.
هغه وایي د همدې وکیلانو هڅې دي چې نن په کونړ کې په یو شمېر مهمو پروژو کار روان دی.
د کونړ مهمه پروژه چې دغه د بلاګي د اوس چې پکې کار روان دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه شوې ده. یو د مروري او د اسبار سړک چې دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه چې د ولسي جرګې وکیلان دي د دې د خوانه شوې ده. په دغه اوس دا استرادي دیوالونه چې په دا دم کلي او په دې ځایونو کې کېږي دا د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. د پوهنتون دغه ایجاد او دغه تعمیرات چې دي د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. په دې درمالمینو دا تعمیرات شوې دي. دغه مواد مخدر پیسې وي خدا وکیلانو چې د دې او ته زمينه برابر کړه چې د خلکو د جبون نه وېستل او دلته پیداغه تعمیرات جوړ کړه.
حاجی سخی مشوانی وای که د کوم وکیل بچي یا خپلوان تعلیمی برستا چیرته لیگل شوی وي هغه د واسطې په اساس نه بلکې د خپل استعداد په برکت تللی دی او دوی هیڅ کله هم د بل کونړي حق نه دی خوړلی. دا یوازې د کونړ خلک نه دي چې په ولسی جرګه کې له خپلو وکیلانو ګیلي کوي بلکې د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي دې ته ورته شکایتونه او انتقادونه لري او وایي خپل استازي یوازې د ټاکنو په شپو ورځو کې ګوري او بیا یې په سترګو نه ویني.
صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او شام یا سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته استول شوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپوړی مقام سوریې او عراق ته د پاکستانیانو پر تلو او په داعش کې د شاملېدو اعتراف کوي. له دې مخکې د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په پاکستان کې د داعش موجودیت رد کړی وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند راپور راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا سل کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله د څرګندونې په دې وروسته کې په پاکستان کې داعش وسلوالې ډلې ته د منسوب کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغو نیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړلې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړی دولتي چارواکی په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او په دې کې د شاملو کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولې ادا کړې چې په هغوی کې د غړو لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری
زمون کی تحقیقات او پلٹن مخیل پاکستان سے خالد لون کو کسان شمیر لسلو ډیر نه دی. زمون امنیت اداري په دې لار کې ډیر مهنت کار اخلي او ټینګار کوي چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوه سیمه کې هم دیو باد د خوره دو او جړل خرول اجازه ورنه کړو.
یا پاکستان میں جو ہے وہ اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیں گے.
خغلی ثنا الله ویل پاکستان عراق او شام ته تلونکو په داعش کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برتانیا او فرانس په پرتله لږ دی او ټینګار یې وکړ چې دا د معنی نه لري چې ګنې په پاکستان کې داعش پنجې خښې کړي دي. د ثنا الله په خبره د ترهګرۍ ضد ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغه ډلې ته منسوبې تبلیغاتي پاڼې سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډیسک او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړي چې په نتیجه کې تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپوړی دولتي چارواکی په دې هیواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانونو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هیواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې د غړې ته په پاکستان کې د پخوې خودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسلواله ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي. عبید الله په خپل سمس کې لیکلی زما په نظر د طالبانو د حمله و طالبانو ته د سولې په خبرو کې پوره ګټه ورسوي او پر حکومت به فشار راوړي چې د دوی وړاندیزونه ومني. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، هو طالبان ضرور په دې خبرو کې یو قوي موقف ترلاسه کوي. مسلم طاقت له کندهار لیکي، د هند او افغانستان دوستي تاریخي ده او ژوره ده، خو د مزار شریف د برید په بڼه د مزار شریف برید نسی کولای چې د دوستۍ ته تاوان ورسوي. مظلومیار له ګرمسیر څخه لیکي، طالبان غواړي نړیوال عسکر وویروي او پر ولسمشرانو زور راوړي چې د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. فیضان له زابله لیکي، د شاجوی ولسوالۍ څخه، زه خو دا د سولې خبرې یوازې د پاکستان یوه دسیسه بولم، نو افغانان دې په دې دسیسه نه خطا کیږي. له هلمند یو اوریدونکی لیکي، د طالبان ترمنځ خپلمنځي اختلافونو د سولې خبرې ټکنۍ کړي دي. شفیع الله زابلای لیکي، طالبان غواړي په دې حملو سره دنیاوالو ته خپل قوت ښکاره کړي. او حیدر حیدری لیکي، دې ته حیران یم چې پاکستان خپله پر افغانستان راکټونه غورځوي، نو سوله به څنګه وکړي؟ دا ټولې خبرې فالتو خبرې دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو اوس اجمل تورمن ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او دوه جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندان ویان عزت حسین مشفقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د داعش ډلې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. په سمنګان ولایت کې د سولې شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت ووژل شو. سعودي عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. د مالدویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمېر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. او هالندی څارنوالان د ژورنالیستانو د ویډلې هغه د چیړي چې وای په 2014 کال کې د اوکراین په ختیس کې د ماليزیا د هوایي شرکت د الوتکې په وشتلو کې روسی سرتیرو برخه درلوده.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور ووري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، متحدو ایالاتو پر دواړو خواوو غږ کړی چې لزغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو تګ راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
سپینې ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمول لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک په تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراق شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق په نورو لوی ښارونو نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پرون مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداري ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکی ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نه میدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟
زنه ایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کرده بی؟ دا کاری د کوم فکر پر اساس کرده دی؟ دا هغوی پا سیاسی سیستم که دیموکراسی چرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او وری ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلی ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
ایران باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی. چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یادا چې یو انقلابي ډله ده. دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فل برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولای شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغه معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څنګه کې یو رئیس نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې حل لمنځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 300,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړې دي. په افغانستان کې لکه وخت راهیسې دغه بورسونه شته. په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلې.
د افغانستان سالهای 1950
د په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام مکل، چې په هغه کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه وو. خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې وابیایي د ماسټرۍ دوري او درې نورې د دکتورا لپاره په دغو بورسونو کې لیږلی شو
خواهم داشت که از این بورس ها مستفید شد.
ما ملګرو ما ویل دغه برسونو ته په کوم شرایطو بس یک کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلی یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد به د میلادی کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشمی مخکې باید مکتره ولېګل شي. بله دا چې څلور کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزي باید د ماسټري اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټري لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
بهترین نمره هره گرفتن نمونه انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری وکړه او پروسه کالې د نجونو د تعلیم د یو هڅان په هیڅ هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له درې ځله ناکامېدو وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه دوه مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
دوه مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو کړاوونو سره څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف وی او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدی هغه څوک دي چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په یو دوه میاشتو کې د ماستری لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغه برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه څه وایي اوري؟
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه وختل مې چې کله فارغ شوم نو له یو څه تجربه ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅېدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته دګی ونیسی. راتلونکي ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما خدای دی وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از دا باره برنامه فول برایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه دا بار اول که اپلای کردم
پخواه زد فول برایت پاره نپوهیدم، خود لومړی ځل اپلای کولو سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساینس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریتی بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم ښه وه. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خویندو غواړم چې که انګلیسي ښه وي نو ځانونه دې ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دي.
ملګرو لکه په سر کې مو اوریدل چې د دغه بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدی وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغه بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فول برایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چی موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزون کې ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډېر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې یې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نشي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندید ولېشي. ما ویل د ننګ تل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حد اقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو برسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ د ارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي او واضح نه وي، او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ تل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
که څوک غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسو یو رشته انتخاب کوي مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینری کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید د هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا د ما پلان په آینده کې ده و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډېر خاص شی دی. اوس زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه ومه چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمنی هغه کې کامیابي دو چانس به کمی.
ښاغلی اتل همدار از وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژي په برخه کې ماستري اخیستی. دی هم خپلې تجربې را سره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې مونږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیر لوړ زده کړو دا مشکلات چې مونږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکل دي. خپل دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېر په جګه سویه ده، او خپل هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او ارشد مساعد نه دي. دا یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې دغه نه خلک استفاده کولای سي. خاص د افغانان د پاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولای سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان ده پاره. نه آقا شان چه ما پخواهی لیویل ده بده خواهر چه ایمون درسی سیستم پخوانه ایوه، نو کلا چه دلتا لارمه طول نوی مواد نوی امکانات، خصوصا ایمون پرشته که دیرخ استادان سر آشناسو دیرخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و دیر سموز ذکرل. ما یوازی درس نویل متوجه اومد چه دقیق جو استادان سنگه درس ورکی دقیق درسی سیستم چه رقم ده. یعنی بدی خواهد چیزی دخبل استاد اومد پویدل اومد چه برتا چه رازم سنگه باید نور رو تدا انتقال کم.
ملگرو ده دقیق برسونو یو هدف هم داده چه پا امریکا که دخبل تحصیلی دوری لبش پریده و روز تا باید فارغ محصل خپل هیواد تا بیرته راستون شی او دخبل هیواد خدمت وکړي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جبر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نراضی انده یو زایه ده کله چې یو نفر ماستری اخلی په دې شرایطو که او وعده ایم کری سه برتا راضی. اول خود اخلاق انده یو خه کار نده کله چې وعده که یو حسن یو افغان دا کار باید دونه که یو بل یو ماستر یو نفر چه نوی میتودو بانده درس ویلی اغا که کولای سیان ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسی ډیر به مفادی مونږ فول برایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروگرام موثریت څوم نه ده مونږ د دورې نم تقریبا ډیر خلک پات سوي دي چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي خصوصا ویزا ورکول په وخت کې نور ته مشکل خلق کی دا ډیر بد اغیزه کوي د نور کومکو باندې
نو همزولو کتاسی سک کال دغه برسونو ته ځان کاندیدول غواړي پروسه پیل شوی او د نوی 2014 میلادی کال د مارچ تر نیمایی دوام کوي بخت مو بیدار اوسه او په دې هیله چې بریالی شي او د ننګ اتل او نجیب رحمان صبوري په څیر بیرته خپل هیواد ته د خدمت لپاره راوګرځي دا تاندې څنګه پای ته رسوو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر د برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org پاکه لمه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته حیاتی او لیک لوست وکوي د دې ټولنې مشره هم خپل پزده کړو بوخته د خوای له ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو شکر جلال زئی هغه انجلی د چی په خپل زیار او هلو ځلو د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمينه برابر کړې ده خو میرمنو او انجونو ته چینه شي کولای خوانځي ته لاړ شي د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي هغه جلال زئی اوس د اقتصاد په هنځي محصله ده دا وایي له ماشومتوب نه د هیله و چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي اغلی جلالزی وای دا مرکز به په راتلونکو کې نور مسلکي څانګې هم ولري نو موري د خپل نور فعالیتونو په باره کې وای
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کیږي او مونږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو اوسې وځي خیاطۍ او سواد موزي لرو اما پر اتنګ کې غواړو چې د نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړې دلته په حساب هغه ماهر کارګر مونږ د ټولنې لپاره تهیه کو او دی وشي کړې په ټولنه کې د خپل ورونو سره وګپوګه ونده واخلي او پاینې سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د دې سواد موزي زده کړو لپاره او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره د خپل ستل ترغلي بي سواد فزيدي او د ډېرې زیات علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي
شکر جلال سی وای په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای خوانځي تلاړ شي نو موري هم دارز وای کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغي کینو دوی ورته د کار زمينه هم برابروي
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د امغاګي او پرمختیا ماسته خپل پالیسی لري خپل پلان لري او د بي سواد او خزو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یو د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونه هم د سن موضوع ده ځکه موږ هغه جنکې چې دوی کولای شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیاری موږ نشو کولای چې هغه میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بي سواد میرمنو چانس وځي موږ یوازې فوکس واغو خزو باندې کوو چې د مکتب ته نشي تللای مثلا د نورو برخو کې وندري شي اخستې او موږ غواړو دوی ته زمينه مساعده کوچې دی او غواړو د خپل ورونو سره خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي ار چرته چې دی غواړي موږ مخکې ورساده د وزارت داخله سره خبرې کړې دي او مدارنګه د کولې سي دي پولیسو جامع وګنډي دي کولې شي دي ملي اردو جامع وګنډي او مدارنګه د کولې سي په کورونو کې خیاطي وکړي دا والا او ترننه پوری موږ په دې هڅه کې چې دی بالکل کار پیدا کړي کار زمينه بده ته مساعده کوي او دی به کار نه پاتې کیږي
شکریا جلال زئی وای د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي په کور کې به یا ناروغ وي او یا بتل ویدی وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې د دې نه چې دلته راشم از ما دوه شیان په کور کې، یو به دا چې ناروغي و ناروغه بوم او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب امیر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده او ډیر زیات علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډېرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډېره سودا وي او ډېر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یوه خاصه علاقمندي ده چې دوی لري او دوی غواړي د خپلو ورونو سره، خپلو فامیلونو سره، خپل ځان دپاره، د خپل آیندې دپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تېر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپله زده کړې ترسره کړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی.
تقریبا دو میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطۍ زده کوو، هم سودوزي مکتب کې نه وم، اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې، زه خپل نوم څنګه ناشته کوم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالم چې و کنه د مخیاط وړل، اوس کولای شم چې خپل ضرورت له طرفه کم لږ لږ کولای شم چې لیک او لوست کولای شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړي نور دایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد هم زه درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدن، یعنې نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کی او ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایریږي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غني.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په الاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانو مثلا نشوای کولی او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې. فرضاً که خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و. ماشومتوب کې مې ډېر زیات خوښې د ټولنه کې کار وکړم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و چې د شخصیت له لحاظه، د دینی لحاظه، د فرهنګي لحاظه ما بالکل د دې ټولنې سره ځان عیار کړی و. نو په دې اساس چون فامیل کومه ستونزه نه لیدله او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مرسته کړې. استوریا علی لیسینه فارغه شوی یم. البته دام باید اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه تر ټوله سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او په این زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد په څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګ په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستې ده او هغه آخري درجه د تحصیل په حساب ډاکټورا د ترګې پورې زه هم پلان لرم او مرتکار کوم. هیله ده مینه دا ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلالزی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته و چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما په عین زمان کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولی و چې زه به په دې ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو دپاره، مخصوصا د ښځو دپاره. نو زه په دې واریم چې مبارزه بالکل قربانی غواړي او بی قربانی نه مبارزه نه کیږي او موږ د ستونزې کالو موږ زکه ټولنه کې مبارزه کوي چې ستونزې دي که ستونزې نه وای بیا زموږ مبارزه بی معنا او موږ د ستونزو د حل لپاره مبارزه کوو بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ عزم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي زما یې له تجربه ده چې بالکل خپل کار ما پرېږدي بلکې هغه ستونزې چې ټولنه کې دي هغې ته د حل لاره ولټوي او مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوي تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نورو جنکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له پله پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 24، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.